ناروی کې له طالبانو سره افغان چارواکي په خبرو بوخت دي. طالبانو داعش ته په افغانستان کې خبرداری ورکړ او په یمن کې د القاعده شبکې دوهم مشر ووژل شو. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې موزه احمد چیبر هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې امان امیرزی راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه لرو، نړیوال خبرونه. جان اقا علي کوزی وړاندې کوي. علي کوزی صاحب، د سر خبرونه څه دي؟
بله، د سر خو یو مهم خبر دا ده چې د مصر یوې محکمې پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي له بهرنیو ډلو سره د تړاو په قضیه کې د عمري بند په سزا محکوم کړ. او بل یو خبر ده چې تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په ایران باندې دا د بندیزونو لرې کول وځنډي.
بله، مننه علي کوزی صاحب. مخکې تر دې چې دغه او یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل جان اقا علي کوزی وړاندې کړي، د افغانستان کورني خبرونه له ناجي صافي څخه.
دا هم د مهمو خبرونو سره چې افغان ولس مشر وایي هغه هیواد ثبات ته نه رسیږي چې د قانون حاکمیت پکې موجود نه وي. ملګری ملتونه د افغانستان له ولسي جرګې وغوښتل چې د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي شوې مېرمنې ته د باور رایه ورکړي، او د مشرانو جرګې غړي له افغان حکومت څخه غواړي چې ډېر ژر باید له ګاونډیو هیوادونو سره خپل سیاسي کړنلاره روښانه کړي. خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه هیواد ثبات ته نه رسیږي چې د قانون حاکمیت پکې موجود نه وي. ولسمشر غنی نن د نو قاضیانو د لوړې په مراسمو کې وویل چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د افغانستان رښتینی استازیتوب وکړي.
تعادل د درې قواوو اساسي او ضروري ده، او عدلي او قضایي قوا او مخصوصا محاکم او ستره محکمه باید د افغانستان بهترین استازی او نمایندگان. قضایی نظر نه په فیصلو کې مستقل دي، په واقعي توګه قرباني جبر ده.
خغلی غنی وویل چې له فساد سره مبارزه په ځانګړې توګه د افغانستان په قضایي سیستم کې د ده له کاري لومړیتوبونو څخه شمېرل کېږي. ملګری ملتونه د افغانستان له ولسي جرګې غواړي چې د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي شوې مېرمنې ته د باور رایه ورکړي. په افغانستان کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشرې علي زیرا سیګنبایوا نن یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغان حکومت نن یوې خبري غونډې ته په وینا کې د افغان حکومت له دې اقدام څخه ستاینه وکړه. افغان ولسمشر په وروستیو کې یعنی سره سولي د سترې محکمې د عالي شورا د لومړنۍ خزینه غړي په توګه معرفي کړه. دغه شورا نه غړي لري. د مشرانو جرګې غړي له افغان حکومت څخه غواړي چې ډېر ژر باید له ګاونډیو هیوادونو سره خپل سیاسي کړنلاره روښانه کړي. سناتورانو نن تر ډېره د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران له مداخلې اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار هم له حکومت څخه وغوښتل تر څو په دې اړه جدي اقدام وکړي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه ورکړ شوي چې طالبان هڅه کوي چې په ایران کې یو دفتر پرانیزي. دغه شان د یو شمېر بهرنیو رسنیو د راپورونو له مخې ایران هڅه کوي چې د طالبانو ملاتړ سره په افغانستان کې د داعش ډله وځپي. او د کندوز چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نن د دویمې ورځې لپاره جګړه روانه ده. د دې ولایت د والي ویان عبدالودود واحدي نن ازادي راډیو ته وویل چې جګړه تېره ورځ په چاردرې ولسوالۍ کې پیل شوې او تر اوسه اووه تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جان اقا الکوزی اوري.
د مصر یوې محکمې پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي د بهرنیو ډلو سره د تړاو په قضیه کې د عمري بند په سزا محکوم کړ. په مصر کې د عمري بند سزا 15 کاله ده. په بهرنیو ډلو کې د فلسطین حماس ډله، د لبنان حزب الله او ایران شامل دي. د قاهرې محکمې د غراز نور 14 تنه چې اکثره د اخوان المسلمین ډلې غړي دي، د 2015 او 2013 کلونو ترمنځ موده کې بهر ته د پټو اسنادو د استولو په جرم محکوم کړل. د مصر پوز درې شپېته کلن مرسي چې د مصر لومړنی منتخب جمهور رئیس و د 2013 کال جولای میاشت کې له سترو مظاهرو وروسته لرې کړ. نوموړی دا مهال د شخړو راپارولو په جرم په 40 کاله بند محکوم شوی دی. په عرب ټاپو وزمه کې القاعده شبکه وایي د دوی مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. په یمن کې د القاعده شبکې د څانګې یو جګپوړي مشر خالد بطار فی نن د انټرنیټ له لارې بیان کې وویل ناصر الوحایشي د القاعده شبکې له دوو نورو غړو سره یو ځای د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. بطار کې ویل په عرب ټاپو وزمه کې القاعده شبکې د الوحایشي پر ځای قاسم الرایمی د نوي پوځي مشر په توګه ټاکلی دی. د یمن د ملي امنیت دوه چارواکو د دوشنبه ورځ ویلي و الوحایشي چې یو وخت اسامه ابن لادن ته ډېر نږدې کس و د جون په 12مه په حضرموت سیمه کې ووژل شو. الوحایشي له ایمن الزواهری وروسته د القاعده شبکې دوهمه درجه مشر او د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د غوښتل شوو کسانو په لیست کې و. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ایران باندې د لګول شوو بندیزونو لرې کول لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. چارواکو ویلي امنیت شورا غواړي د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د ایران د شوي توافق له مخې د بندیزونو د لرې کولو په ځنډولو سره د امریکا کانګرس ته د لومړي اقدام فرصت ورکړي. لویدیځ چارواکي وایي د دې پرېکړې ځنډول یوه سیاسي اړتیا ده او دا ځکه د متحده ایالاتو کانګرس چې د جمهوریت غوښتونکي ګوند وکیلان پکې اکثریت لري او له ایران سره د موافقې په ځینو برخو انتقادونه کوي غواړي لومړی عمل وکړي، خو داسې ښکاري چې ایران د دې ځنډ د منلو لپاره تیار نه وي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما شاوخوا یوه میاشت مخکې هغه قانون توشیح کړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د پرېکړې صلاحیت کانګرس ته ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روس سیال سرګی لافروف سره په خبرو کې له مسکو نه وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د ټینګښت ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي کیری له لافروف سره په بهرنیو تلیفوني خبرو کې غوښتنه وکړه چې روسیه دې د منسک د موافقې د عملي کولو لپاره د تماس د درې اړخیزې ډلې د راروانې غونډې فرصت له لاسه نه ورکوي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ تورونه رد کړي خو موافقه یې کړې ده چې د روسیه او اوکراین ترمنځ د 400 کیلومترو اوږدې پولې اداره به د کال تر پایه کیف ته وسپاري. پولیسو د هغو مهاجرو لرې کول پیل کړي چې د ایټالیا او فرانسې په پوله یې موقتي کمپونه جوړ کړي. د دې مهاجرو اکثریت افریقایان دي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې وزیرانو د مهاجرو د بحران د حل په لارو چارو د بحث لپاره په لوکزمبورګ کې غونډه وکړه. د ایټالیا پولیس چې د شخړو ضد وسایل او جامو سنبال دي، د ښځو په ګډون یو زیات شمېر مهاجر د سیند غاړې له ډبرینې ساحې څخه لرې کړل. په تېرو 15 ورځو کې شاوخوا 300 تنه مهاجر د وینتي میګیل یا ښارګوټي ته څېرمه راټول شوي. یو شمېر مهاجر فرانسې ته تللي وو خو فرانسوي چارواکو هغوی بیرته مسترد کړل او وایي ایټالیا د دې کسانو مسؤلیت لري. ایټالیا هڅه کوي چې د مهاجرو د دې ستونزې په حل کې د نړیوالې ټولنې مرسته راجلب کړي. ایټالیا چارواکي وایي په روان میلادي کال کې تر اوسه 50,000 مهاجر دغه هېواد ته داخل شوي او په زرګونو نور یونان او بلغاریا ته رسېدلي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات له سید کمال شاه عارف نه واورئ.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانټي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 1.1، ټیټه 3.3، اسمان ځای وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9.1، ټیټه 4.4، اسمان صاف. هرات د تودوخې لوړه درجه 15.1، ټیټه 3.3، اسمان ځای وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه 10.1، ټیټه 9، اسمان ځای وریځ. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 10.1، ټیټه 4.4، اسمان ځای وریځ. او جلال بعد تودوخې لوړه درجه 9.1، ټیټه 4.8، اسمان ځای وریځ.
په منځني څپه 12.5 نوي داسې رادیو یو ساعته خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د ناروی په مرکز اوسلو کې طالبان له افغان چارواکو سره ګوري. په دیاړه په اوسلو کې له افغان څېړونکو ساسانګزي سره شخېدلی یم.
د ناروی د خارجه وزارت په وینا دغه غونډه نن سهار شروع شوې ده.
په دې یو ساعته خبري مجله کې به دا هم واوري چې طالبانو داعش ته خبرداری ورکړی. څه خبرداری وړاندې مو ترې خبرو؟ پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې د اشرف غني په مشرۍ تر د حکومت په چارو کې به لاسوهنه نه کوي او بیا ځان انتخاباتو ته نه کاندیدوي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په یمن کې د القاعده شبکې د دوهم مشر وژل پر دې دلالت کوي چې القاعدې پر یمن تمرکز کړی.
په یمن کې امنیتي خلار منځته شوی، بل جغرافیایي جوړښتونه چې یمن د غرنۍ سیمه دونه په استفادې سره زه فکر کوم چې القاعده مرکزیت
د افغانستان د سولې عالي شورا مسولان او د طالبانو د رژیم یو شمیر پخوانی چارواکي وایي کومه غونډه چې نن د سولې په اړه په ناروې کې جوړه شوې ده له مخکینیو غیر رسمي غونډو څخه توپیر لري. د دوی په باور په دغه غونډه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د ګډون کوونکو پلاو ترکیب د غونډې مثبتو نتیجو ته امیدواري زیاته کړې ده. راپورونه وایي چې د اوسلو په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق په مشرۍ یو افغان پلاوی ګډون کړی دی. جزئیات له کابله د قسیم سولمل پر راپور کې
د سولې په اړه په ناروې کې د جوړې سوې غیر رسمي غونډې نتیجې ته امیدواري زیاته سوې او تمه کېږي چې دا غونډه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرو ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي په یاده غونډه کې د حکومت له لورې د لېږل سوي پلاوي ترکیب د پخوا په پرتله متفاوته بولي او وایي چې دا ناسته به بین الافغاني خبرو ته زمینه آماده کړي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه‌شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اسلو د غونډې ګډونوال له زیاتو صلاحیتونو برخمن دي.
ما یو متفاوت خوب از لحاظ ترکیب
شغل قسمیار وای موږ کولای سو دا غونډه د ګډون کوونکو د ترکیب له مخې متفاوت وبولو. د غرض له دې مخکې هم د سولې په اړه ځینې غیر رسمي غونډې او خبرې سوي. له دې ښکاري چې د سولې غیر رسمي غونډې او خبرې ورو ورو په خوالي ته رسیږي. د ناروې دا غونډه به ښه فرصت وي چې دواړه خواوې خپل دریځونه ووایي او د رسمي خبرو پیل ته زمینه برابره سي. د سولې په اړه د ورځني غیر رسمي غونډه نن د ناروې په مرکز اسلو کې جوړه سوې ده. په دغه غونډه کې د حکومت په استازیتوب د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق په مشرۍ یو پلاوی ګډون کړی دی. د پخواني ولسمشر لومړی مرستیال محمد یونس قانوني، د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د پخواني حکومت د کابینې دوه غړي انوار الحق هدي او حسن بانو غزنفر او دغه راز د سولې د عالي شورا د دارالانشا د ریاست مرستیال د غونډې له نورو ګډونوالو څخه دي. په ورته وخت کې راپورونه وایي چې په دغه غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشرۍ سید طیب آغا او شیر محمد عباس ستانکزی کوي. په همدې حال کې د طالبانو د رژیم ځینې چارواکي هم د اوسلو غونډه د سولې په اړه تر مخکینیو جوړو سوو غونډو متفاوته ګڼي. سید اکبر آغا چې د طالبانو د رژیم یو چارواکی دی وایي دا ځل د طالبانو د پلاوي ګډون هم د پخوا په پرتله متفاوته او امید بخښونکی دی.
خپل کې امیدوار په دې یم چې دا بل طرف سم د کمیسیون هغه غړي دي چې پخوا په نورو غونډو کې اشتراک نه وکړي طیب آغا دی. نو زه فکر کوم چې دا به یو اندازه امید ورته چې د افغانستان موجودي د ښې خواته ووي او فایده منه دي.
له دې مخکې په دوبۍ، چین، قطر او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د بیلابیلو افغاني پلاو او طالب استازو ترمنځ د سولې په اړه غیر رسمي غونډې جوړې سوې دي. که څه هم د سولې د عالي شورا او د ولسي جرګې غړي دا ډول غیر رسمي خبرې ډېرې ګټورې نه بولي، خو د سولې رسمي مذاکراتو ته د زمینې د برابرولو لپاره مهم ګڼي. خو هغه څه چې د افغانستان خلک یې تمه لري هغه دا دی چې دا ډول خبرې په هیواد کې دایمي سوله راولي او جګړو ته د پای ټکی کښېږدي.
په راپور کې مو واوریدل چې په اوسلو کې د طالبانو استازي له یو شمېر افغان چارواکو سره خبرې کوي. په همدې اړه مې په اوسلو کې له افغان څېړونکي عیسا ستانکزي سره مرکه وکړه او له هغه څخه مې شیبه مخکې مې له ده سره مرکه وکړه او له ده څخه مې د مرکې په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې ده د دې غونډې په اړه څه معلومات راغونډ کړي دي.
د ناروې د خارجه وزارت په وینا یا د ناروېژي رسنیو په وینا دا غونډه نن سهار شروع شوې ده. او فقط که دا غونډه د سولې د راوستو د فعالانو کنفرانس ده چې هر کال په اوسلو کې دایریږي او سږ کال په دغه کنفرانس کې کابو سل تنه له بېلابېلو هیوادونو په دې کې برخه لري.
یعنی په دې غونډه کې په مجموع کې تمرکز په افغانستان دی او که نه دغه سولو کسانو چې برخه اخیستې ده نور موضوعات هم پکې څېړل کېږي؟
په مجموع کې دا غونډه هر کال جوړیږي او د هغو سیمو استازي پکې برخه لري چې پکې ستونزې شته یا کړکېچونه شته. سکال هم دی افغانستان استازیسته او حتی د ناروی خارجه وزارت دا تایید نکړه چې طالبانو څوک دلته حضور لري. خو په مجموع کې دا هر کال په هغه کړکېچنو سیمو کې د هغوی استازي راځي او د اسلو فورم په نامه یو کنفرانس جوړیږي. خو سکال دغه کنفرانس استثنایی په دې دی چې په دې کې طالبانو استازي برخه لري. که څه هم د ناروی خارجه وزارت تایید نکړه چې څوک د طالبانو لخوا په دې کې شتون لري، خو د غونډې امنیتي تدابیر ډېر شدید دي. حتی شاوخوا یو برخه د غونډې لومړۍ برخه چې اوپن وه، یعنې خلاصه وه، خلکو ورتلی شول رسنۍ، خو دومه برخه یې چې شروع کېږي دا به د بندو دروازو شاته وي او دا احتمال دی چې ډېر فوکس په د افغانستان په مسلې او طالبان او د افغانستان د حکومت د استازو د خبرو په برخه کې وي.
سنګزه صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ناروی رسنیو د طالبانو نمونه نه دی یاد کړی چې د دوی کوم استازو په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. خو د افغان د دولت د مسؤلانو په برخه کې څه وایي؟
د افغان د مسؤلانو برخه کې ویل شوي دي چې ښاغلی محقق انوارالحق هدي، ښاغلی یونس قانوني، حسن بانو غزنفر او ځینې نور استازي په دغه کنفرانس کې برخه لري. او د ناروی رسنیو د طالبانو د ځینو مهمو کسانو نمونه هم افشا کړي دي، خو دا د ناروی د خارجه وزارت رسمي منابعو لخوا نه دي افشا شوي. د ناروی ځینې ورځپاڼې وایي چې د طالبانو لخوا محمد عباس تانکزای، قاری دین محمد حنیف، شیر محمد او دین نور کسان پدی که برخلری.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان وسلوالو طالبانو یو لیک خپور کړی او په هغه کې له داعش څخه په کلکه غوښتي دي چې د اختلافاتو له رامنځته کېدو ډډه وکړي. تر دې مخکې د داعش مشر ابوبکر البغدادي د طالبانو مشر ملا محمد عمر ته د نادان خطاب کړی و، خو طالبانو هغه وخت داسې سخت عکس العمل نه و څرګند کړی. مخکې تر دې چې د دې عکس العمل له جزئیاتو مو خبر کړو، د افغانستان د سولې په اړه د یو مخکښ څېړونکي څرګندونې لرو. د افغانستان د سولې موضوع د دې هېواد د ولسمشر د کاري اجنډا په سر کې ده او اوس وخت را رسېدلی چې د افغانستان د سولې خبرې عملا پیل شي. دا څرګندونې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخواني استازي او د راند کارپوریشن مخکښ څېړونکي جیمز ډابنز فارن افیرز خبرونې ته په یوې مقالې کې کړي دي. د دې جزئیات له رضوان مراد اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگټن پخواني استازي او د راند کارپوریشن څېړونکي جیمز ډابنز وایي په وروستیو څو میاشتو کې افغانستان، پاکستان او طالبانو د سولې لپاره غیر متوقع ګامونه اخیستي دي. نوموړی چې د 2001 کال د بن په کانفرنس کې د متحده ایالاتو استازیتوب کړو، فارن افیرس خبرونې ته په یو مقاله کې ویلي د 2001 کال راهیسې د افغانستان د سولې لپاره فرصتونه برابرېدل او بیا له منځه تلل. جیمز ډابنز لیکلي له طالبانو سره د امریکا لخوا د خبرونو کول د افغانستان د سولې د پروسې په مخ کې ستر خنډ و، او کله بیا د سیاسي توافق د نشتوالي او غلط فهمیو له امله هم د سولې پروسه په ټپه درېده. نوموړي ویلي متحده ایالاتو په 2010 کال کې دا ومنله چې د افغانستان د جګړې ختمېدل د سولې له لارې ممکنه ده، خو بیا د ډابنز په خبره د سولې بهیر ورو او په غیر دوامداره توګه پرمختګ کاوه. جیمز ډابنز وړاندې لیکلي د افغانستان اوسنی ولسمشر اشرف غنی د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکړی دی او پاکستان او چین هم لیوالتیا لري چې دې بهیر ته تازه سا ورکړي. طالبانو هم په دې ویلو سره چې غواړي تاوتریخوالی پای ته ورسیږي د سولې د خبرو لپاره خپل رضایت څرګند کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي فارن افیرس خبرونې ته لیکلي ټولې خواوې باید له اوسني فرصت څخه ګټه واخلي او د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره کار وکړي. جیمز ډابنز وړاندې وایي متحده ایالات باید له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي چې د جګړې په ډګر کې د خپلو جبهو له کرښو ساتنه وکړي، پر پاکستان فشار راولي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي، او تر ټولو مهمه دا ده چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وستلو په مسأله کې قاطع نه اوسي او تر 2010 او له هغې وروسته هم له افغانستان څخه د خپل ملاتړ تعهد وکړي.
په راپور کې مو د څېړونکي جیمز ډابنز په وینا واورېدل چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیلېدو وخت را رسېدلی دی. وړاندې په روانه خپرونه کې د افغانستان د سولې په اړه تاسو ازادي راډیو ته ټلیفون کولی شئ. زموږ شمیرې دي 0909203540 او بله شمیره ده 0908225555. زموږ موضوع ده سوله، او تاسو ازادي راډیو ته په دغو ټلیفون شمیرو ټلیفون کولی شئ. طالبانو نن د اسلامي دولت یا داعش ډلې ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د دوی ترڅنګ موازي جګړه پیل کړې ده. دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړل شوی دی چې د راپورونو له مخې د طالبانو یو شمېر کسان له داعش سره یوځای شوي دي او په ځینو سیمو کې داعش له طالبانو سره جګړې کړې دي. د فرانس پرس اژانس په باور داعش تر اوسه په افغانستان کې په رسمي ډول خپل حضور نه دی تایید کړی. البته د داعش مشر ابوبکر البغدادي په یوه لیک کې ویلي وو چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر یو بې سواده نادان جنګسالار دی. په سوریه او عراق کې د داعش امیر په دې ټینګار کوي چې د امریکایانو او د هغوی د ملاتړو پر ضد د طالبانو جهاد باید له اسلامي اصولو سره سم د یو بیرغ او یو مشر تر قیادت لاندې وي. طالبان هم پر دې ټینګار کوي چې قیادت باید یو وي او صف واحد وي څو د اختلافاتو احتمالات له منځه ولاړ شي. خو د دوی مرستیال مشر ملا اختر محمد منصور ازادي راډیو ته په راستولي لیک کې څرګندوي که چېرته په افغانستان کې له طالبانو پرته د بل قیادت تر رابنځته کېدو کوشش کېږي نو په لوی لاس به د اختلاف او تفرق فتنو ته زمینه سازي وشي. طالبانو خپل لیک په خپل ویبسایټ کې هم په اردو، پښتو، دری او عربي ژبو خپور کړی دی، خو په دې لیک کې بیا ډېر جزئیات نه دي ورکړي. طالبان او داعش دواړه سنیان دي او مذهبي اختلافات لري. داعش وهابي نظریه لري او طالبان حنفي افراطیان دي. د دغه اختلاف له کبله په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د دغو دوو ډلو ترمنځ د افغانستان په جنوب کې نښتې رامنځته شوي دي. روانه اونې په انټرنیټ کې یو ویډیو خپره شوه چې پکې د داعش د خراسان ولایت په نوم ډله ادا کوي چې یو شمېر طالبان یې وژلي دي. په دې ویډیو کې د سرپریکړو طالبانو په منځ کې یو هم صاد اماراتي معرفي شوی دی چې پخوا له طالبانو سره و، بیا داعش ته واوښت او بیرته له طالبانو سره یو ځای شو. داعش ویلی دی چې په ننګرهار کې د لسو طالبانو سرونه پرې کړي دي. په افغانستان کې د روان میلادي کال په پیل کې په رسنیو کې د داعش د فعالیتونو راپورونه ډیر خپاره شول، خو د فبروري په میاشت کې د دوی مشر ملا عبدالروف خادم د ناټو د وی پیلوټ الوتکې په برید کې په هلمند کې ووژل شو. بیا د خادم پر ځای حفیظ وحید د دوی مشر شو چې هغه بیا په هلمند کې افغان ځواکونو ووژه.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له و د ماښام تر و پورې بیا ازادي رادیو په منځني صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د یو شمېر اوریدونکي د ټلیفون په لاین دی، له دوی به واورو. بلې، مهرباني وکړئ تاسو له کوم ځایه زنګ وهلی دی او نوم مو؟ بلې،
سلامونه. تاسو وړاندې کوم او د ازادي رادیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته مې کار د کندهار ولایت څخه مې مسافر.
مهرباني، خپل نظر د سولې په باره کې څه فکر کوئ؟
خپل نظر د سولې په باره کې دا دی، کموږ تاسو د سولې خبرې ته ځیر شو، څو وارونه نور هم د سولې خبرې شوي. زما په فکر سوله موږ تاسو د افغانستان حکومت نه غواړي، هغه په بیره کړم. ولې په شیر دې خپل په وطن کې سوله راځي د طالبان تر دې سوله وکړي، نو دا یو شمېر جنګسالاران چې دي دا دوی نه شي کنټرولولی. دا جنګسالاران چې کنټرول کړي دي د طالبان په زور دوی کنټرول کړي دي، یا هغه د طالبان په زور باندې دوی د پښو اصلي د بین وړي. ولې که چیرې که دا خبره نه وي، نو څو وارم دوی د سولې خبرې کړي، پرې یو بیرغ باندې دوی سر در سره وتړي. نو بیرغ زړي زیات سور سور زرغون بیرغ
وروره. بس د بل اوریدونکي نصر به هم واخلو. بلې، مهرباني وکړئ تاسو له کوم ځای زنګ وهلی؟ بلې، مهرباني. رحمت الله خانه، د سولې په باره کې څه نظر لري؟ د سولې د خبرو
ځواکونه دي افغان حکومت یې زما د ټولو دغه یو خواهش دی، د ټولو ته دغه یو هیلو ارزو لرم، ټولو ته دغه یو پیغام لرم چې نور د سولې پر کغار باندې زړه شوی، نور افغانو لس دغه درم کوي. ډېر شیانه کېږي دا وروسته وینو لیدلې چې ولس د خوشې ګلانه د پخلو کړې د ګاونډیانو پخلو باندې یو پیغام بل په بل نامه وژني، یو د حکومت بل علي په نامه وژني، ټول افغانو وژني.
مننه. بله بله، مننه ستاسو. بله، ستاسو هیله ورسیده. د دې له خاطر چې د بل اوریدونکو په لاین کې ډیر وخت پاتې شو، د هغه نظر به هم واخلو. بله، مهرباني وکړئ تاسو له کوم ځای زنګ وهلی؟
السلام علیکم.
وعلیکم. بله شینوار صاحب، څه فکر کوئ د سولې خبرې څنګه روانې دي او څه هیله ورته لري؟ مهرباني شینوار صاحب.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله اوري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې په راتلونکي کې به د ولسمشرۍ لپاره ځان نه کاندیدوي. وړاندې به په دې یو ساعته خبری مجله کې دا هم واورئ چې په یمن کې د القاعده شبکې دوهم مشر وژل شوی دی. دا موضوع مو د سیاسي چارو له یوه څېړونکي سره شریکه کړې ده چې آیا القاعده اوس پر یمن تمرکز کوي؟
په یمن کې امنیتي خلار منځته شوی، بل جغرافیایي جوړښتونه چې یمن دي غرنۍ سیمه دونه په استفادې سره زه فکر کوم چې القاعده په مرکزیت شوی.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر د ماشومانو شاقه کارونو ته اندېښنه لري.
انوز هم اطفال به کارهای شاقه وادار می شوند.
په بریتانیا کې د افغان ماشومانو لپاره د کرکټ لوبې اسانتیاوي برابر شوې دي. په دې اړه هم په روانه خبري مجله کې اوریدلی شئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې په راتلونکي کې به د ولسمشرۍ لپاره ځان نه کاندیدوي او همداراز به د اوسني حکومت په چارو کې لاسوهنه نه کوي. په داسې حال کې چې ښاغلی کرزی وایي چې نه غواړي د اوسني ولسمشر محمد اشرف غني پر حکومت انتقاد وکړي، ده د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او د افغانستان د ملي امنیت ریاست ترمنځ د تفاهم لیک په اړه په علني توګه انتقاد کړی دی. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی به د 2019 کال د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتو کې د کاندید په توګه برخه نه اخلي. دا خبره ښاغلی کرزی نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته د یک شنبه په ورځ کړې ده. ښاغلی کرزی زیاته کړې ده چې د خپلې ولسمشرۍ دوره یې تیره کړې ده او غواړي افغانستان له بیلو نظریو سره ځوان مشران ولري. د افغانستان اساسي قانون وایي چې هیڅ ولسمشر نسي کولای تر دوه ځلې زیات ولسمشر سي. ځینې کارپوهان د اساسي قانون دا ټکی داسې تعبیروي چې ګواکې ولسمشر نسي کولای درې پرله پسې دورې حکومت وکړي. د ولسي جرګې غړي شکریه بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د بیرته سیاسي قدرت د اخیستو لپاره چمتووالی نه دی ښودلی، ځکه چې اکثر سیاسیون ورنه هیله وکړله، ژمنه یې غوښتله چې تاسو به دوی پرېږدئ چې خپل کار مخته بوځي او په سیاست کې نور به نه ځلېږي، یعنی وروسته دېنه که چېرې انتخابات کېږي په سیاست جمهوري کې به دوی نه ودرېږي. مګر دا په دې معنا باندې نه ده چې ولسمشر کرزی د یو افغان په صفت باندې خپل ټول سیاسي فکر او نظر د ځان سره خوندي وساتي. هر افغان حق لري چې د قانون په اساس باندې خپل سیاسي نظر، خپل سیاسي فکر خلکو سره شریک.
پخوانی ولسمشر همداراز نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي چې د اوسني حکومت په کارونو کې بلاس نه وهي، خو کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک سو، پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو اعلامیه خپره کړه چې پکې یې د افغان حکومت غوښتنه کړې وه چې دا تفاهم لیک باید له منځه یوسي. ښاغلی کرزی نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې په دې باور دی چې د پاکستان استخباراتي اداره اوس هم د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او دی نه غواړي چې د دې تفاهم لیک ملاتړ وکړي ځکه چې دی سوله غواړي. میرمن بارکزی وایي د پخواني ولسمشر په حیث او له دې کبله چې ښاغلی کرزی د افغانستان ګاونډي په شتوګه پیژني، باید په دې اړه ورسره مشوره سوي وای. میرمن بارکزی زیاتوي،
دا څه اوس چې وایي چې اوسنۍ حکومت ملامتو منه، دا په دې معنی باندې نه ده چې اوس سره همکاري او یا مشوره به نه ورکوي. مونږ وګورو نه غواړو ولسمشر، پخوانی ولسمشر حامد کرزی نن هم د افغانستان په سیاست کې ستره ونډه لري.
میرمن بارکزی زیاتوي چې له پاکستان سره د تفاهم لیک په اړه نه یوازې ښاغلی کرزی انتقاد کاوه، بلکې ګڼ شمېر نور افغانانو هم اندېښنه درلوده. ښاغلی حامد کرزی همداراز نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته د خپلې دورې په وروستیو کلونو کې له واشنگتن سره د اختلافاتو په اړه ویلي، له امریکا سره د ځینې کارونو لکه د شپې لخوا د امریکا د نظامی عملیاتو او د امریکا په هوایي حملو کې د ملکي کسانو د وژل کېدو پر سر پر اختلافاتو سربیره د امریکا خلکو ته زیات احترام لري او منندوی دی چې دغه هیواد د ده د دوو ورونو په ګډون ډیرو افغانانو ته ځای ورکړی دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمانه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد دیدان باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواهمه دی نمانی، ندی منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ رادیو په څپو کې خبرونه په روانه اونۍ د پنځشنبه په ورځ باندې تاسو اوریدل شئ. د خبرونه جانقه علي کوزه وړاندې کوي چې وړاندې به تاسو ته لنډ خبرونه ولولي. د ازادۍ رادیو په روانه خبرونه کې همداراز په د سولې په ارتباط تاسو کولی شئ چې موږ ته اس ام اس راوستوئ، او البته یوه هیله کوم چې تاسو کله ازادي راډیو ته اس ام اسونه راستوئ لطفا په لنډو یې ولیکئ، او که چېرته تاسو خپل نوم او خپل ځای ته هم اشاره وکړئ زموږ لپاره به دا اسانه شي چې په ترتیب ستاسو اس ام اسونه د ازادي راډیو له روانې خبري مجلې څخه خپاره کړو. دا خبری مجله په منځنی سپر 12.5 نیوی پټول افغانستان کې خبری شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 اوریدل شي. څلور بجې او 13 دقیقې شوې. لنډ خبرونه او جان خالی کوزی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای هغه هیواد ثبات نه رسیږي چې د قانون حاکمیت پکې موجود نه وي. جمهور رئیس غنی نن د نوو قاضیانو د لوړې په مراسمو کې وویل چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د افغانستان ریښتینی استازیتوب وکړي. د افغانستان مشرانو جرګې له افغان حکومت ته وغوښتل چې ډېر ژر باید له ګاونډیو هیوادونو سره خپله سیاسي کړنلاره روښانه کړي. سناتورانو نن تر ډېره حده د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران د مداخلې په وړاندې خه څرګنده کړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا مهال په هرو 100,000 میندو کې 328 میندې د زیږونې پر مهال مري. د دې وزارت مرستیال عبدالبصیر سرور ازادي راډیو ته وویل له نړیوالو مرستندویو ادارو سره یې ګډې هڅې پیل کړي چې تر 2000 میلادي کاله پورې په هر 100,000 ولایتونو کې د مړینې کچه 250 ته راښکته کړي. د مصر یوې محکمې پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی له بهرنیو ډلو سره د تړاو په قضیه کې د عمري بند په سزا محکوم کړ. په مصر کې د عمري بند سزا 15 کاله ده. په عرب ټاپو وزمه کې القاعده شبکه وایي دوی مشر د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ایران باندې د لګول شوو بندیزونو لرې کول لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روس سیال سرګی لافوف سره په خبرو کې له مسکو نه وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د ټینګښت ډاډ ورکړي او پولیسو د هغو مهاجرو لرې کول پیل کړي چې د ایټالیا او فرانسې په پوله یې موقتي کمپونه جوړ کړي. د دې مهاجرو اکثریت افریقایان دي.
دا سجی رډو په دې یو ساته خبری مجله کې بیا هم خبرونه لرو خو اقتصادي خبرونه ناجسا په اوروي.
د متحده عربی اماراتو د دمک ساختماني شرکت مسولین غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دغه شرکت مسولینو په یو خبري غونډه کې وویل چې غواړي په افغانستان کې د بازارونو له ارزونې وروسته پانګونه وکړي. د دغه شرکت د بازار موندنې مدیر فرقان حیدر وویل چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره ده. د ښاغلي حیدر په خبره په افغانستان کې پانګونه هم د افغانانو او هم د خلکو په ګټه ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د کابل په بادام باغ کې د میوو د یو ملي نندارتون له جوړېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نندارتون له جوړېدو څخه هدف د افغانستان تازه میوو ته بازار موندنه ده. په دغه نندارتون کې د هیواد له شپږو زونو نسخه میوې نندارې ته ایښودل شوې دي او دا هم د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیې. یو امریکایي ډالر 6.55 پوله، یو اروپایي یورو 8.80 پوله، یو انګلیسی پاوند 3.90 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 90 پوله، زریټنی تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 503 افغانۍ.
د ازادي راډیو یو ساته خبری مجله په منځنۍ سپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ له لارې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. القاعده شبکې د فارس خلیج په هیوادو کې د خپل مشر ناصر الخوی شي مړینه تایید کړه. ناصر الهویشی چې د القاعده د مشر ایمن زوهید مرسیالو تیر جمعه د یمن په ختیځ کې د حضرموت په مرکز المکلا کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو. په دې اړه تفصیل لرسوان مراد.
په یمن کې د القاعده شبکې څنګوای د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د دې ډلې مشر ناصر الهویشی ووشل شو او قاسم اریمی د خپل نوی مشر په توګه ټاکل دی. خالد باطرفی چې ویل کېږي په یمن کې د القاعده مهم غړی دی ویلي چې د الوهیشی له وژل کېدو وروسته د دې ډلې غړو په خپلو کې غونډه وکړه او اریمی ته یې د مشرۍ چارې وسپارلې. الوهیشی چې د القاعده شبکې له پخواني مشر اسامه بن لادن سره ډیر نږدې و د دې شبکې دوهم نمبر مشر هم بلل کېده. الوهیشی پر متحده ایالاتو زیات بریدونه پلان کړي وو او په 2009 کال کې د امریکا د یو سوداګریزي الوتکې د منفجرولو هڅه هم کړې وه. سی این این تلویزیون خبر ورکړو چې الوهیشی تیره جمعه د یمن په حضرالموت سیمه کې وچل شوی. خو د جرمني خبری آژانس وایي چې نوموړی د یمن په جنوب ختیځ موکلا ښار کې د بی پیلوټ الوتکې ښکار شوی دی. د متحده ایالاتو حکومت د ناصر الوهیشی د نیولو او یا وژلو لپاره 10 میلیونه ډالر جایزه ایښې وه. الوهیشی په 1990 کال کې هغه مهال چې نوموړی په افغانستان کې د القاعده شبکې د الفاروق نومې روزنیز کمپ کې و له اسامه بن لادن سره نږدې شو. ناصر الوهیشی په 2002 کال کې له افغانستان څخه ایران ته لاړ او هلته زندانی شو. خو نوموړی له 2 نورو بندیانو سره په 2006 کال کې د یو تونل له لارې له زندان څخه په تیښته بریالی شو او په 2009 کال کې بیا په یمن کې د القاعده د څانګې مشر وټاکل شو. په یمن کې د القاعده څانګه په روانه جنوري میاشت کې په فرانسه کې د شارلي ابدو مچلې چې د اسلام د پیغمبر کاریکاتورونه خپاره کړي وو پر دفتر د خونړي برید مسؤلیت پر غاړه واخیست.
ناصر الهویشی د القاعده شبکې مرستیال په یمن کې ووشل شو او هلته القاعده قاسم الریمی خپل مشر وټاکه. آیا دا پر دې دلالت کوي چې په یمن کې اوس القاعده تمرکز کړی دی او له عربستانه یمن ته انتقال کړی دی؟ دا سوال می په کابل کې د پانتون د استاد عبدالرحمن فرقانی څخه وکړ چې په عربستان کې لوړې زده کړې کړې دي.
القاعده دغه جوړښت یا کوم عناصر چې په ډېر مهم په سر کې هغه په ابتدا کې هم داسې اړیکې د یمن د هغه سره سیمې سره درلودلې. بعضې غرنۍ سیمه چې هلته وه هغو دلته هغه یعنی خصوصیتونه چې یمن درلودل هغو په دې کې کومک کوه چې القاعده هلته تمرکز ډېر ولري، مرکزیت یې هلته وي. او وروسته د هغو نه کله چې کړکېچ په مابند هغه کې راغی، علي عبدالله صالح د یمن د حکومت نه ګوښه شو، د هغو نه وروسته د حوثیانو چې څه حرکتونه شروع کړل، یعنی فضا دوته ډېره مناسبه وه چې یمن کې د هغو امنیتي خلا چې هلته موجوده وه د هغو نه استفادې سره القاعده ډېر تمرکز هلته پیدا کړ.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د القاعده کوم غړي چې په عربستان کې وو او د عربستان د شاهي دولت تر فشار لاندې وو دا به هم یمن ته انتقال شوي وي او هلته به خپل فعالیتونه کوي؟
زه فکر کوم چې ډېره حده به شواهد په دې باندې دلالت کوي. او وروستۍ د دوغو مشر وژل یې چې تایید کړي دي القاعده په یمن کې، دا هم په دې دلالت کوي چې ډېر مرکزیت به د یمن خواته منتقل شوی وي.
د فارس خلیج په هیوادو کې د ناصر الوهیشي مړینه به ستاسو په نظر د القاعده په فعالیتونو په دې سیمه کې منفي تاثیر ډېر وکړي او کنه دومره تاثیر به ونه لري؟
زه غواړم یو شي ته اشاره ولرم، هغه په دې معنا باندې چې دا حرکتونه ورو ورو په حالت دو کې چې دي لمانځه ولاړ شي، یعنی د دو ځای داسې یو نوی نړیوال حرکت ډک کړه چې هغه به د داعش هغه وي حضور وي او په هغو سیمه کې، او دغه نور حرکتونه چې په مختلفو نمونه وو وروسته د دونه کېدای شي د دو هغه فعالیتونه کم شي.
عبدالرحمن فرقانی مننه،
سلامت اوسئ، تشکر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په روانه یو ساعت خبری مجله کې تاسو ازادي راډیو ته اس ام اس راستولی شئ او که دغه اس ام اسونه د افغانستان د سولې په ارتباط وي چې د روانې خبری مجلې د سر موضوع مو دا به غوره وي د اس ام اسونه تاسو ته لولو. خو وړاندې په دې خبرونه کې اوس پر راشو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزیر څرګندونو ته. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مجموع کې وایي په افغانستان کې د 4.5 میلیونو ماشومانو له ډلې څخه 3 میلیونه له خطر سره مخامخ دي. د دې وزارت مسولانو نن په کابل کې د ماشوم د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو خوندیتوب جدي اقدامات غواړي. په عین وخت کې په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو د بچي صندوق مسولان وایي دوی حاضر دي چې په دې برخه کې مرستې وکړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې نظر دی چې پر ماشومانو شاقه کارونه کول، په زور ودونه، په انتحاري حملو کې د دوی کارول، جنسي تیری او د دوی د بدن د غړو قاچاق د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب مخه نیسي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل د سې شنبې په ورځ په کابل کې د ماشوم د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مراسمو کې وویل چې که څه هم اوس مهال په افغانستان کې د ماشوم له حقونو څخه د دفاع شاوخوا 191 مؤسسې فعالې دي، خو بیا هم افغان ماشومان په بد وضعیت کې ژوند کوي. مېرمن اوریاخیل وویل د بودیجې کموالی او د دولتي او غیر دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی د دې لامل ګرځېدلی چې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب پروګرامونه عملي نشي.
هنوز هم اطفال به کارهای شاقه وادار می شوند.
اوس هم ډېر ماشومان درنو کارونو ته مجبوریږي. باید ویل شي چې د قانون په پلي کولو کې کمزوري لیدل کېږي. ناامني بله ستونزه ده چې د ماشومانو مخه نیسي. همدارنګه له خطر سره د مخامخو ماشومانو لپاره د بودیجې نشتوالی بله ستونزه ده، او د دولتي او غیر دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی هم هغه څه دي چې د ماشومانو لپاره پروګرامونه سم نه دي پلي شوي.
مېرمن اوریاخیل وویل په دې برخه کې د ملګرو ملتو د سازمان راپور ښیي چې وس مهال د نړۍ په کچه په هر لسو ماشومانو کې ول زور زیاتی سره مخ دي. جوړ مراسم ته د جمهور رئیس اشرف غنی د مرمن رولا غنی استول شوی پیغام هم ولوستل شو. په پیغام کې هیله شوې وه چې د افغانستان ماشومان د له هر ډول حقونو برخمن او په سوله کې د ژوند وکړي. په عین وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د وجهي صندوق مسؤلینو وویل چې اوس مهال د افغانستان 25% ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي او مخنیوي ته باید تدابیر ونیول شي. د دې ادارې مشر لکشمی ناراسیمان بالاجی وویل چې دوی حاضر دي په دې برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي.
یونیسف له تاسو سره ګام په ګام روان او چمتو دی چې د ماشومانو په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو په دې برخه کې حقیقي بدلون رامنځته شي.
ښاغلی بالاجی تاکید وکړ چې افغان حکومت دې د ماشومانو د حقونو خوندیتوب ته هڅې پراخې کړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په داسې حال کې د ماشوم نړیواله ورځ نمانځي چې له دې ورځې څخه شاوخوا دوه اونۍ تیریږي. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو پر وړاندې د ګڼو ستونزو تر څنګ یوه مهمه ستونزه دا ده چې لا هم افغان ماشومان د بیکارۍ او د کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله شاقه کارونو ته اړ ایستل کیږي. خلک وایي حکومت باید د ماشومانو ښوونې او روزنې، کار، روغتیا او پالنې ته هم په خپله تدابیر ونیسي او هم د نړیوالې ټولنې مرستې جلب کړي.
له ماشومه به د ماشوم مور ته مخه کړو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هڅه کوي چې تر 2000 میلادي کال پورې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه په 100,000 کې 250 ته راښکته کړي. د دې وزارت مرستیال عبدالبصیر سروري ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په هرو 100,000 امیدوارو ښځو کې 320 د زیږون پر مهال مري. نړیوالې مرستندویې موسسې په افغانستان کې د امیدوارو ښځو د مړینې په اړه اندېښنه ښکاره کوي او وایي چې له افغان حکومت سره به په ګډه کار وکړي څو د میندو د مړینې لوړه کچه راټیټه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
له قانوني عمر وړاندې ودونه، د امیدوارو ښځو ناسم خواړه، د حمل په وخت کې د وینې ضایع کول، د وینې لوړ او ټیټ فشار، د ولادت په اړه کم معلومات، په روغتونونو کې د لازمو روغتیایي خدماتو نشتوالی او په کورونو کې زیږون هغه عوامل دي چې له امله یې په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه هم لوړه کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال عبدالبصیر سرور د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نړیوالو سره په ګډه یو لړ پروګرامونه لري څو تر 2000 میلادي کال پورې په 100,000 ولادت کې د مور د مړینې کچه 250 ته راښکته کړي.
کاهش رقم مرگ و میر مادران تا 250
په 100,000 زیږون کې 250 ته د مور د مړینې د کچې راټیټول چې اوس 320 تنه ته رسیږي. په 0,009 زیږیدلو ماشومانو کې د مړینې کچې راټیټول 25 تنو ته او په هرو 0,000 ماشومانو کې د مړینې د کچې راټیټول 15 تنو ته.
100,000 ولادت زنده.
ښاغلی سروري وایي هڅې یې پیل کړي دي چې په ولایتونو کې د قابلو او نرسانو لپاره نوي ښوونځي جوړ کړي، په لرو پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو معاشونه لوړ کړي او د زیږون ترمنځ د واټن په اړه د خلکو د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي. که څه هم په افغانستان کې د میندو د مړینې په اړه نوې احصایه په لاس کې نشته، خو د 2010 میلادي کال احصایه ښیي چې په افغانستان کې په هرو 2 ساعتونو کې یوه ښځه د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي اوس هم افغانستان د نړۍ د لسو هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې لوړه ده. په افغانستان کې د امریکا پراختیایي اداره وایي که څه هم په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د تیرو کلونو په پرتله راښکته شوې، خو اوس هم د اندېښنې وړ خبره ده. د دې ادارې استازی کارلا فوسن وویل له حکومت سره په ګډه کار کوي څو په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې ګراف راټیټ کړي.
اړتیا ده چې مور او ماشوم ته اړین خوراکي مواد ورکړل شي، له زیږون مخکې معیاري او با کیفیته خدمتونه ورته وړاندې شي. د کورنۍ تنظیم او امیدوارۍ پر مهال موږ د مور او ماشوم روغتیا لپاره د پلانونو په جوړولو کې به ورسره مرسته وکړو.
د امریکا د پراختیا ادارې د 2010 میلادي کال احصایې ښیي چې په افغانستان کې په 100,000 امیدوارو ښځو کې 14% له لازمو روغتیایي خدماتو څخه برخمنې دي. داسې انتقادونه موجود دي چې د میلیاردونو ډالرو له مرستو سره سره اوس هم په افغانستان کې خلک معیاري روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالن سپارښتنه کوي چې د عامې روغتیا وزارت دې په ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدمات، امبولانسونه او د روغتیایي کارکوونکو شمېر زیات کړي، ځکه دغه ستونزو ته پاملرنه د مور او ماشوم د مړینې د کچې په راټیټولو کې مرسته کولای سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
قاری نجیب الله حق پرست له کندهار لیکي زه پر افغان ځواکونو او طالبانو ژغ کوم چې ولس اتفاق ته ضرورت لري سوله دې وشي. شیر محمد بارک له کندهار لیکي سوله په بهر کې نه کیږي. شفیع الله لیکي سوله کیږي په دې شرط چې چارواکي په یوه خوله شي او خپل منځي جنجالونه لري کړي. عبدالبصیر له صابله لیکلی دی که طالبان سوله وکړي سوله کیږي. او میر احمد جان له هراته لیکلی دی طالبان افغانان دي باید پوشی چې نور د افغان وژنه فایده نه لري سوله دي وکړي. مخکې تر دې چې بریتانیا ته مخه کړو او هلته مو د افغان ماشومانو له روزنې خبر کړو چې د کرکټ په ډګر کې روزل کیږي. سپورټي خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د کمبودیا له ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان ټیم د فوټبال د 2013 کال نړیوال جام ته د غوراوي لومړۍ مسابقه سوریه ته وبایلله. دا مسابقه چې تیر اونۍ د ایران په مشهد کې وسوه د سوریه ټیم وتوانید چې خپل افغان سیال ته شپږ ګولونه ورکړي. نننۍ مسابقه د افغانستان په وخت مازدیګر په 4:00 د کمبودیا په پلازمینې پونومپن کې پیل سوه. د افغانستان ټیم له سوریه، جاپان، کمبودیا او سنگاپور سره په یوه ګروپ کې دی. د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقه په روسیه کې کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي ټاکل سوی نن د سکوهنې د برخې اتلانو ته مډالونه او ستاینلیکونه ورکړل سي. د بدني روزنې ریاست د نشراتو څانګې مرستیال سید نصرت مجا ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ درې ورځې وړاندې د کابل ښار د سکوهنې ټیمونو ترمنځ وسوې چې 238 لوبغاړو پکې ګډون کړی وو. نوموړي زیاته کړه چې د یادو لوبغاړو له ډلې به شپږ ویشتنه د کابل د منتخب ټیم لپاره هم وټاکل سي. او د افغانستان کرکټ بورډ له یو خصوصي چلوزن سره د کرکټ شپږیزو سیالیو خبرېدو درې کلن تړون نن لاسلیک کړ. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د یاد تړون د لاسلیک کولو څخه هدف په کور دننه او بهر د کرکټ مینوالو ته په ژوندۍ بڼه د دغه لوبو ښودل دي. ټاکل سوی د شپږیزو سیالیو دغه ټورنمنټ د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د ټولو زونونو د کرکټ ټیمونو ترمنځ پیل سي.
ل کرکټ تر انګلیسي شبي لوړ زکړی او شخصیت جوړونی پوري دا د هغه پروژې هدف ته چې په لندن کې د ماشومو بیکسو کډوالو لپاره جوړ شوې ده. دغه پروژه د افغان کډوالو لخوا جوړه شوې او له هغه ماشومانو او افغان ماشومانو سره چې په یوازې سر بریتانیا ته تللي په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي. په دې اړه تفصیل له فریبا ظاهره.
کرکټ هغه لوبه چې پر افغانستان سربیره په بریتانیا کې د ځوانو افغان کډوالو لپاره د یو نوي ژوند زمینه برابره کړې ده. دوه بالران داسې مهال سا وهلي منډې وهي چې توپ د 22 کلن متي له سره تیریږي او وروسته د بیټسمن په څیره کې د وحشت پر ځای خندا راڅرګندیږي. دا صحنه په یو تاو دورز د لندن جنوب کې په یو سپورټي کلب کې و او له جګړه ځپلې افغانستان څخه ډیره لیري و. دا هغه ځای دی چې متي، آرمان او هارون پکې لویان سوي دي. د کډوالو د کرکټ پروژه په 2009 کال کې تاسیس و او هدف یې د ځوانو کډوالو سره یو ځای کول و ترڅو د دوی د انګلیسي ژبې او کرکټ لوبي وړتیاوې وروزل سي او همې غوښتل چې د پناه غوښتنې او نورو موضوعاتو په برخه کې لازمي لارښوونې وکړي. دغه پروژه چې عمدتاً د افغان کډوالو لخوا جوړه سوه په بریتانیا کې له هغو سپورټي نوښتونو څخه یوه ده چې هدف یې له کډوالو سره مرسته ده، په ځانګړي ډول د هغو ځوانانو سره چې د بې سرپناهۍ قربانیان دي. یوویشت کلن آرمان وایي په لومړۍ ورځ زه ډېر بې جرأته وم، په یوه ګوښه کې به کښېناستلم او ننداره به مې کوله. زما انګلیسي ژبه هم دومره ښه نه وه چې د کوچ یا مربي په ژبه پوهېدلی وای، خو ځینې افغانان راغله او د هغوی خبرې به یې ماته ژباړلې. له همدې سره عادت سوم. موتی، آرمان او هارون یو وخت د هغو لسګونو ماشومو کډوالو په ډله کې و چې یوازې بریتانیا ته رسېدلي او هر اونۍ د پناه غوښتنې په لټه کې و. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې تقریبا 2000 دغه ډول ماشومان چې یوازې و تیر کال بریتانیا ته ورسېدل او ډیری یې د دوی په خبره له البانیا، افغانستان او سوریه څخه ورغلي. په یوازې سر بریتانیا ته رسېدل د ماشومانو لپاره ستونزمن کار دی. په تېره بیا هغه ماشومان چې انګلیسي ژبه یې نه وزده او له چاپېریال سره بلد نه وي، دوی په خپلو کورونو کې یوازې په پلاستیکي توپونو لوبې کولې، خو په هغه ځای کې یې په ډېره لږه موده کې خپله ذاتي وړتیا څرګنده کړه. هارون وایي لومړی زه بیټسمن وم، وروسته وکټ ساتون کې سوم او بیا می د توپهلو یا بالینګ هڅه وکړه. زه یو فیلډر هم يم نو اوس هرڅه کولای سم او په ټولو برخو کې شلو بکوم. پر کرکټ او د انګلیسي ژبې پر کورسونو سربیره د آر سی پی یا د کډوالو د کرکټ پروژه هم درس په اونۍ کې یو ځل داسې مشورې ورکوي چې له ځوانو کډوالو سره په بریتانیا کې د پاتې کېدو په برخه کې مرسته کولای سي. د دغې پروژې تنظیمونکي وایي پناه غوښتونکي ماشومان بریتانیا ته په رسېدو سره د سیمه ییزو چارواکو لخوا څارل کېږي، خو زیاتوي چې دغه ماشومان ډېری وختونه داسې کمزوري مشورې ترلاسه کوي چې کېدای سي د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کړي. د هغو ماشومو افغان کډوالو شمیر چې په بریتانیا کې د پناه غوښتنه لري په وروستیو کلونو کې کمه سوې ده. په 2008 کال کې د دوی شمیر 1800 خو تیر کال دغه تعداد 1800 ته ورسید. خو له دې سره سره د کرکټ پروژې تنظیمونکي وایي په پرله پسې ډول نوي نوي کسان دوی ته مراجعه کوي. دغه پروژه له هغو کسانو سره چې په بریتانیا کې د ژوند کولو اجازه ترلاسه کړې، د لوړو زده کړو، د روزنیزو کورسونو او کاري تجربو زمینه برابروي. هارون هیله لري چې د موټر یو ورکشاپ پرانیزي. آرمان معلوماتي ټکنالوژي لولي او موتی د نرس د مرستیال په توګه کار کوي. خو د دې ټولو ترڅنګ دوی وایي چې د ژوند تر ټولو ښه تجربه یې همدا د کرکټ لوبه وه چې د ژوند ټولې ستړیاوې یې په خندا ور بدلې کړې.
د کرکټ د نړیوالو لوبو په ترڅ کې په ټاکل شوی ده چې سبا د انګلستان د کرکټ ملي ټیم د نیوزیلند له ملي ټیم سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. د نیوزیلند ټیم په انګلستان کې دی، تر اوسه یې دوه ورځنۍ لوبې ګټلې دي او یوه یې بایللې ده. دغو دوو ټیمونو دوه 5 ورځنۍ لوبې هم کړې دي چې لومړۍ یوه یې انګلستان وګټله او دوهمه یوه یې نیوزیلند وګټله. او ټاکل شوی ده چې د پاکستان کرکټ ملي ټیم چې سریلانکا ته تللی سبا ټیسټ میچ وکړي، یعنی 5 ورځنۍ لوبه له سریلانکا سره وکړي، او همدارس به بل ورځ بیا یعنی د پنجشنبه په ورځ د بنګلاديش د کرکټ ټیم یو ورځنۍ لوبه د هندوستان له ټیم سره وکړي. د هندوستان ټیم بنګلاديش ته تللی او تر اوسه پورې یو 5 ورځنۍ میچ کړی دی چې دغه میچ د باران د ورېدو له امله مساوي پای ته ورسېده.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپښای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
دا ساجر د خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او بجو پوری دی او د ماشام لوو د سهار تر او پوری آشنا رادیو په منځنۍ صفه 12.5 پټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو په روانه خبری مجله کې مو ستاسو له خاطره سپورتي، اقتصادي او سیاسي مسائل راغونډ کړي وو. ازادي رادیو هر دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه یو ساعته خبری مجله لري او دا خبری مجله ل 4 بجو تر 5 بجو او بل خبری مجله مو ل 5 بجو تر 6 بجو پوري په منځني صفه 12.5 پټول افغانستان کې اوریدل شي او د انټرنیټ لاري په azadiradio.com کې نیول شي. د دې یو ساته خبری مجله مهم مطالب دا و چې په ناروی کې افغانان له طالبانو سره افغان چارواکي په خبرو بوختي او دا خبری دوه ورځنۍ دي. بلورته طالبانو داعش ته په افغانستان کې خبرداري ورکړې ده، ورته ویلې دي چې تاسو د افغانستان په چارو کې د دوی په چارو کې مداخله مکوي. او په یمن کې د القاعده شبکې دوهم مشر وژل شوی دی. البته القاعده په یمن کې خپل بل مشر هم ټاکلی دی او کوم کس چې وژل شوی دی دا للویه سره د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری مرستیالو. دا یو ساته خبری مجله مو روسیو شیبو ته نشته شوی ده. زحمت شیبر او په تخنیکی چارو کې امانه میرزای له تاسو څخه اجازه غواړو. د خبرونه په روسیو کې د امانه میرزای په خوښۍ وسندر سره ورو او په پوره سات تاسو ته بیا خبرونه لرو.
Sharmi gumhan.